په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دیو بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال مرکه دروړو، خو پیل خبرونه کوو انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان په امیر علی کې د امن لپاره جلسه شوې ده. په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 13 تنه وژل شوي او اوکراین او روسیې په خپلو هیوادونو کې د بریدونو خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل: نن د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امن لپاره جلسې پر مهال یو وار بیا له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه شوې ده. د میرلي په سلور لاره کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د عثمان سو جرګې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورڅنګ غړو او د سیمې اوسیدونکو ګډون وکړ. جلسې ته د ملي جمهوري غورڅنګ مخکښ جمال داوړ ویلي چې په سیمه کې د امنیتي پوستو سرتیرو شمېر ډېر زیات دی، خو د هغې باوجود د نامنې پیښې دوام لري. بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پولیسو په حواله وایي چې د جلسې پر مهال هلته ناپیژندلو وسلوالو یو ځای تن وشلې او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د پاکستان فوج او حکومت په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تاشمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره کارروایانې دوام لري. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورڅنګ د مشر منصور پښتین او د ځینو نورو مخکښانو په ورتګ بندیز لګولی چې دغه غورڅنګ په سختو ټکو کې غندلی دی. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړي آغا زبیر شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقونو د فعالانو دامن د هڅو مخنیوي کوشش دی. دغه په وینا هڅه به کوي چې پر دې سربېره هم منصور پښتین د اګست پر 15مه یعنی نن خپل پلان کړی سفر وکړي. د بلوچستان کورنۍ او چارو وزارت د اګست په 2مه او 3مه په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منصور پښتین او ملګري یې عامه امن ګډوډوي، نو ځکه باید دغې صوبې ته له داخلېدو منع کړل شي. دا بندیز د 3 میاشتو لپاره دی. په پنجاب او بلوچستان کې په دوو جدا جدا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 13 تنه وشل شوې دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی وای چې نن د حویلی کاهوټا څخه د مسافرو یو بس راولپنډیا ته روان و چې د راولاکوټ په آزاد پټان سړک له ډرایور تر بې کابو کېدو وروسته واوړېدو. د ایجنس په وینا په دې پیښه کې 40 تنه وشل شوې. دغسې د بلوچستان په لسبیله کې نن یو بس کندې ته پریوتی چې پکې شاوخوا 10 تنه وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د لسبیلی ډیپټي کمشنر همیرا بلوچ په یو بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان و چې له مکران کوسټل های وې څخه کندې ته پریوته. نوموړي زیاته کړې چې په بس کې شیا زائرین ناست وو، خو د پاکستان ځینې رسنۍ په دواړو پیښو کې د مرګ شوبلې شمېرې زیاتې یادوي. د سند او پنجاب حکومتونو پریکړه کړې چې په کچا سیمه کې به د وسلوالو پر ضد شریک عملیات کوي. د سند پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي هیله لري دغه عملیات په بشپړ ډول بریالي شي. بلخو د پنجاب حکومت د کچې سیمې د 40 مطلوبو کسانو تصویرونه خپاره کړي او د غید نیول لپاره 40 کروڑ روپے انعام اعلان کړی دی. د پنجاب پولیسو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان هغه غلي دي چې 3 ورځې مخکې په رحیم یار خان کې 2 پولیس والا وشل. کچا د پنجاب سند او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روانونه د طالبانو چارواکو د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون منظور کړ چې د 45 مادو په لرلو او د پلي کولو له میکانیزمونو سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. له دې وړاندې کینیډا او جاپان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په هغه قانون خفغان خبرې چې په وینا د خصو د غږ بندول لپاره جوړ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور کړي د یاد قانون په اړه راغلي چې د خصو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ اواز ونکړي. په چارواکو غږ شوي چې دا قانون په سختۍ سره عملي کړي. او په اوکراین کې ځایي چارواکو نن ویلي چې په خارکیف سیمه کې بېګا د روسیې په میسایلي او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا د روسیې چارواکو ویلي چې په بلګراد سیمه کې د اوکراین په برید کې 500 روسي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین هوایي دفاعي نظام چارواکو ویلي چې روسیې د شمالي او ختیځي سیمو په نښه کولو سره بېګا یو شمېر میزایلې او ډرون بریدونه کړي دي. خو د اوکراین هوایي دفاعي نظام یې زیاتره ډرونونه او میزایلې هدف ته تر رسېدو وړاندې ویجاړې کړي دي. د اوکراین هوایي دفاعي نظام په ټیلیګرام دا هم ویلي چې روسیې په بریدونو کې اسکندر ایم بلاسٹک میسایل، اسکندر کروز میسایل او شپږ رهبری کوونکې میسایل کارولی دي. خو چارواکو دا نه ده واضح کړی چې څومره میسایل یې ویجاړې کړي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو لانی سي اجمل موردل رپورټونو تر ازو خول را سره واری بیا خپل خبريال په سیمه کې چې د مشال ریډیو عمر وزیر په خبرونه کې راغله. د وزیر صاحب تاسو ته بیا هم ستړي مشي وایو. معلومات مونږ نن ورځ مونږ تراکل چې په میرلي کې نن کما د امن پاسون په نوم جلسه وا کې واره بیا اوریدونکو ته وایي چې دا جلسه غنې اوس ختمه شوې ده او دا چا جوړه کړې وا ګډونوالي څوک وو بیا ویناوال وي په خپل خبرو کې څه ویل؟
مننه بچا. بالکل په شمالي وزیرستان میرلي کې نن د ځایي ولس لخوا امن پاسون وشو. دغه امن پاسون وروسته لاغ اعلان شوی و چې په میرلي کې د اګست په اتمه او دغلته د اتمې اګست نه وروسته بیا د فوج او د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت نښتی وشوې چې هغې نه ځایي ولس بیا دغلته پرلتونه وکړل، جرګې وکړې. بیا دوی دغلته د امن پاسون په 25 اګست یعنی چې نن ورځ ده د هغې اعلان یې وکړو. دغه پاسون د ځایي ولس لخوا و خصوصا د میرلي چې مختلفې قبیلې دي دغلته دوی وایي چې دغلته ناامني ډېره زیاته ده. په دې کې بیا د ټولو سیاسي ګوندونو دغه رنګې د پښتون ژغورنې غورځنګ د عثمانځای جرګه او د ټولو ملاتړ ورته حاصل شو. د په شریکه دغه امن پاسون وکړو چې هغه سرته ورسېدو سهار 9 بجې پیل شوی و. خو په دې کې د پاسون چې کومه ویناوال دي هغې خبرې نه وړاندې یو تازه خبر پکې دا هم دی چې که څه هم دهلته د میرلي په څلور لاره کې امن پاسون شروع و، خلک د امن غوښتنې کولې او د هدفي بریدونو زیات و دغه امن پاسون. خو په دغه مهال د انتظامی چارواکو په وینا او د ځایي ولس په وینا وسلوال راغله. په دغه پاسون کې د میرلي دکو یو اوسېدونکي چې درزي و هغه یې په ډزو ووژلو او بل د هغه ترزو یو هغه یې ژوبل کړ. د دوه کسان نن د پاسون د امن دپاره چې چغه روانه وه په هغې دوران ووژل شول. ځایي ولس ځینو خلکو چې مشال ریډیو سره خبرې وکړې هغوی دا ګیله هم وکړه چې د ډېرو مشرانو لخوا په دغه هدفي برید هم یو خبرې نه وشوې. که څه هم دوی دلته د هدفي وژنو ضد راپاسېدلې دي خو بیا ځینې مشرانو په دې کې د امن ټینګار او دغه رنګې د غوښتنو سره سره دغلته خصوصا د سیاسي ګوندونو چې کوم مشران وو هغوی وویل چې هدفي بریدونه زیات شوي دي او وسلوال په مخه لاړ شي او د هغې تر اوسه پورې د یوه برید پلټنې هم نه وشوې. لهذا دغلته د امنیت ټینګ کړل شي. دغه پاسون یو ځل بیا به ووایم چې دا د ځایي ولس لخوا و چې هغه سرته ورسېدو او په دې کې بیا چې کومه اعلامیه دوی جاری کړه په اعلامیه کې هم دوی دا خبرې وکړې. لومړی دا و چې دغلته د امن ټینګ شي، دویمه دا چې دغلته کم وسایل دي ګیس تیل دغه کم سیزونه راوځي او نور مدنیات کرومایټ کاپر په هغې کې د ځایي ولس ته دغلته اول ځوانانو ته د روزګار موقع ورکړل شي او دغه رنګې ته دوی چې کم حق کیږي دا عین تر مخه هغوی ته د هغه حق ورکړل شي.
تاسو وزیر صاحب دغه خبر راکړه چې په هم په دغه پاسون کې په دغه غونډه کې وسلوال راغلل او کس یې وواژه، نو دا څنګه په رڼا ورځ دغلته پولیس نه و د امنیت لپاره یا خلکو کم عکس العمل نه خود کسان راغلل او هغې نه وتښتېدل؟
بالکل بچا، دغه مهم سوال دی. دغه که څه هم په دغه میرلي څلور لاره کې روزانه دغلته د امنیتي چارواکي دغلته موجود وي دغه رنګې پولیس هم، خو دا لومړی وار نه دی چې دغلته هدفي برید کیږي. په سلو کې 80% نه زیاته هدفي وژنې په میرلي کې کیږي د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه. نن هم دغه زرګونه خلک جمع شوي و خو دغه هدفي برید وشو. دغه کسان دغلته ویناوې شروع وې چې دغه کسان په نخه کړل وسلوالو هغه په مخه لاړل. د ځایي خلکو لخوا هم سداسې عکس العمل ونه ښودل شو.
دا کسان یو یا دوه کسو دا په ډله ییز شکل راغلي
دا په موټر سایکل باندې دوه مخپټي وسلوال ول چې راغلل او کس یې پنخه کو یو یو ورته ژوبل کو یو یې ووژلو او بیا هغې نه پس هغه په مخه لاړل.
اوس دا پاسون تاسو وایئ چې خلک تللی دي او ختم شوی دی، دا جلسه ختم شوې ده؟
بالکل، پاسون د هغې نه پس چې کوم دی پاسون دغه ټولې ویناوې ختمې شوې او هغه ختم شو، او دوی وایي چې را روان په سپتمبر میاشت کې یو ځل بیا کېدی شي چې 15مه یا 14مه باندې دوی بیا راغونډ شي، او تر هغې پورې دوی چې کوم دلته وسایل دي یا ګیس د هغې غوښتنې سره به هم په حکومت سره دوی په خبرو هم لګیا وي.
او دا کوم کس چې
منځای جرګې چې کوم مشران دي،
دا کوم کس چې وجل شو هغه چرته لاړو؟ مړی هغه خښ شو، جنازه به چرته یې خپل؟
هغه بالکل، هغه به نه وخت هم هغه به نه وخت چې کوم دې خاورې ته سپارل کیږي په میرعلي ایدکو کې، دا د ایدکو اوسېدونکي وو، درزي وو، او دغه رنګې د کرکټ یو نامتو لوبغاړی هم وو، لوبه کولې، ورسره بل تر زوی چې هغه دواړه دوی په مکه موجود وو په دغه هرمز واډه باندې چې وسلوالو هغه ووژل، هغه یو یې روغتون ته وړی دی او مړی چې کوم دی هغه ایدکو ته وړی دی چې ماښام به خاورو ته سپارل کیږي.
سمه ده، ډېره مننه عمر وزیر. اوریدونکو تاسو واورېدل چې موږ خو ترې د دغه پاسون د امن په نوم چې یوه جلسه وه د هغې معلومات غوښتل، خو ده پکې یو بل خبر راکړه چې دغلته هم په دغه پاسون کې په دغه د خلکو په منځ کې وسلوال راغلل، دوه مخپټي په موټرسایکل لوغې ډزې وکړې، دوه کسان یو ووژو، دغه تر زوی زخمي کړ، د هم دغه سیمې د ایدکو د کلي. نو په دې اړه به موږ تاسو ته بیا په ورپسې خپرونه کې هم او بیا په سهارنۍ خپرونه کې هم نور معلومات درکو. اوس په بلې موضوع ته راشو. د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه صوبې ته نه ورپرېږدي. د نوموړي تر څنګ د غورځنګ پر ځینو نورو مخکښانو هم بلوچستان ته پورتګ بندیز دی، کوم چې چارواکي وایي چې د نوي ورځو لپاره به وي. حکومت دا کړی چې دا کار د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی، خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو د بندیز د بشري حقوقو سرغړونه، د سوله ییز فعالیت محدودول او د حکومت وارخطایي بدلې ده. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نوي ورځو پورې بندیز لګولی دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په خبر شوي یو خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولی. د اګست په 12مه نیټه په خبر شوي د خبر پاڼه کې زیاته شوی ده چې دا ګام صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دې ګام د پښتون تحفظ مومنټ لخوا سخته خواشنه ښکاره شوې ده، او دوی پر منظور پښتین و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه یوازې غندلی دی، بلکې زیاته کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اګست په 14مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي اغاز زبیر شاه وویل چې منظور پښتین د اګست 15مه نیټ څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړې، او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بیلیدل، ډلې په کوټې کې ټول مشران راغوښتي دي، هر علاقه کې قبایلي مشران، سیاسي مشران، سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي، مطلب مزدور طبقه د کوټې کې سکم پښتانه وو، ټریډ یونین، اساتزا، پروفیسر، هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول شوی وه. په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني، او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان دا لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه په مشر منظور پښتون باندې، چې مشر منظور پښتون بین دی دلته او د ملک د عین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازه وي.
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خود ته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتین دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ د اګست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
دوی له دغه ښځه فایده اخیستلی خو نه شي. البته له دغه ښځه د خلکو په ذهنو کې نیګیټیو اپروچ د سټیټ خلاف، د حکومت خلاف، دا په فجیاته په تیزي سره او په ډېره ګرایي سره زما په نظر باندې دا به نور ډیولپ شي او د دې باندې په دې کې په دې شدت کې به نور اضافه شي کمی به نه شي.
دا ونې وړ ده چې منظور پښتین د بلوچستان د یوې اونۍ پر دوره د اګست په 15 نیټه و کوټې ته رارسېدونکی و، چیرې چې به نوموړي په کوټه، چمن، کل عبدالله، پشین، کل سیف الله، ژوب او لورلای کې د بېلابېلو سیاسي جماعتونو د مشرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل، بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 11 نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کېدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول و. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستان کې د بېلابېلو سیاسي جماعتونو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ یې په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزي امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی و، بلکې هغه ته د 11 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی و کله چې نوموړی د بلوڅ اکجهتي کمیټې تر سوري لاندې په تورپت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تورپت په لور روان شوی و.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د بلوچستان په لسبیلا او د پنجاب په راولپنډای کې د سورلۍ ګاډو کندو ته د لوېدو په جلا جلا پیښو کې 22 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ژوبل دي. چارواکو ویلي ایران ته تللي زیارت کوونکي له هغه هېواد بیرته پنجاب ته پر لاره ول چې بس یې پر مکران کوسټل های وې د پیښې ښکار شو. زخمیان د اوتال، هب او کراچۍ روغتونو ته انتقال کړل شوي دي. بل پلو د راولپنډای په کوټه سیمه کې یو بس کندې ته لوېدلې چې پکې سفاره 40 کسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان په لسپیله کې د چارواکو په خبره د اګست په 15 نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچۍ په لور روان سوارلي وړونکي بس اوښتي او په کنده کې لسوي دي، چې لامله د ډیپټي کمشنر لسپیله په خبره لس کسامړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د خبره د لسپیله ډیپټي کمشنرې میرمن همیرا بلوچ له لوري ته یادې پیښې وروسته په خبر شوي یو بیان کې شوي ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه روان وو او د کراچۍ د لارې و پنجاب ته تلونکی وو، ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره وو څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د پیښې سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان یې راایستلي، بلکې دوی و سیول هسپتال، اوتل، هب او کراچۍ ته انتقال کړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعیت سم نه ده ښودلی. په لسبیله کې د ایدي خیریه موسسې ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې یاد بس د تیزوالي له امله اوښتي او بیا وکندې ته لوېدلی وي. په لسپیله کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانوالا سره دی، څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته و خپلو کورو ته را روان وو. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوسل هایوی یا لوی سړک د زایرینو یا زیارت کوونکو وبسته پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او ویلي دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي له لوري په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه یوازې خواخوږي ښکاره شوې ده، بلکې زیاته کړې ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د یادونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستاني زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و، چې له امله 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاری یا چټکوالی له امله د زایرینو یا زیارت کوونکو بس اوښتی وو. بل پلو ته په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اګست په 15مه نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډۍ پر لور روان و چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې ویوې کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښه کې د وروستۍ اطلاع پورې 2 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه دغه ځای څخه راایستلی او د کوهټه وځایي روغتون ته یې د علاج په خاطر انتقال کړی دی. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه یې د پیښې علت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسېدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیر میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې یې د مړو د کورنۍ سره یووالی ښکاره کړی دی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د سند حکومت وایي د کچې سیمې د غلو په ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغو وسلوالو ته د کچې غلو وایي چې د سند، پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پورې کوي چې دا وسلوال د خلکو په وژنو، تختونو او غلاو کې ښکیل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي، خو هغوی لا هم هلته فعال دي. څېړونکي وایي د عملیاتو د ناکامۍ یوه لویه وجه د غلو او په حکومت کې د واک لرونکو کسانو ترمنځ ملګرتیا ده. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي پر رپورټ کې ورو.
د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید د اگست په 24مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچې زیاتره سیمه اوس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي. دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي، او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه صوبو له پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي، او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پول نه وي.
کریمینلز کی کوئی باونډری نه هوتی.
سادیہ جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سن حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبري شوې دي، او د کچې د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نوموړي په وینا چې ډیر زر بعد د کچې د غلو پر ضد د سن، پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي، خو هغه دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي، او یوازې پولیس رینجرز واکونه به پکې برخه اخلي او که فوز به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اگست په 28مه په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي، او 4 پولیس عسکر غلو تختولي دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپاره کړي دي، او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي، او بیا د ځنې ډاکوانو 50 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو، او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجرز واکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي، خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده، او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې نه کامیابیږي؟ په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وایي،
دا ډاکوګان دا علاقې د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي، چې سټی اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثه چې واپس ولاړ شي، نو ډاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته، په دې علاقې کې خپل کاروای نه کوي. او دومره خبره دا ده چې په دې علاقې کې سرداري نظام دی، سرداران چې کوم دي هغه ډاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي، چې دوی په پولیس او په سرداران کې د ډاکوګانو نیټورک ختم شي، نو هله به د ډاکوګانو ختمه په دې علاقې کې کاج او ممکن ده.
وهان وای چې د کچي پسمه کې د هری لوی پی خیرستو د حکومت لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي او دا عملیات سور وزي روان هم وي خو بیا ودرول شي او هم دغه وجدا چې د وګدي مدیره حسي پسمه کې بدامني لا روانه ده. په کراچي کې خبريال نعمت خان بیا وایي چې بده کې هیڅ شک نشته چې د کچي سیمه په لزګونو سره مربع کیلومترو برخه ده. هوکغلو ته د لوی وسلو لکه راکټ لانچرو او نور وسلو سپلای وتړل شي نو سیمه به پاکشي.
ڈاکوان چې دې لوی علاقه باندې دی په علاقې کې اور بیگ کې په هغه کې بیا سیاسي شخصیت راځي څنګه کې بیا استخباراتي چې کومې ادارې دي داوی په دغه کې سټیک دي چې کومې ادارې دي هغه چې کوم خلک بلې کې سیمه ولې چې موږ ګورو چې په سیم کې کتا سو کتلی نو سبا د مخ کې د پولیسو پروتوکول کې او د سیاسي شخصیت پروتوکول په هغه کې اصلار روان وړي په لټه ده نو چې دغه مخنیوي نشي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي په دې وخت پر دې په دې ډیر لوی فائدہ نه وي.
د کچي غلو پښتانه ترانسپورټران او پسمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تختولې دي او بیا د پیسو په بدل را خوشي شوی کسان هم په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د کچي غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستې حاصل دي. خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د پاکستان په ائتلافي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک مشر او ولس مشر آصف علي زرداری د جمعیت علما اسلام فیل مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د پداسې حال کې چې مولانا فضل الرحمن له تیرو درو میاشتو راهیسې د خپل ګوند هغو جلسو ته دوام ورکړی دی چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ پر شریک حکومت پکې سخت نیوکې کیږي. مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالفه بل ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره هم لیدکات زیات کړی دي. د زرداری او مولانا د ملاقات څه مقصد کې دی شي او پر سیاسي د هیواد پر سیاسي حالاتو به اغیز سوي ممکنه دا به راشد خټک په دې رپورت کې وورو.
پس د رښتم اگست د ملک صدر او د پیپل پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغی او د هغه سره ولیدل. د صدر د دفتر لخوا په جاری شوی مختصر بیان کې فقط دومره اویل شول چې دواړو د ملک په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د پی کی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې په موجوده وخت کې د صدر زرداری او مولانا فضل الرحمن لیدل ډیر مهم دي ځکه چې حکومت په آئین کې د عدلیه په حواله بدلون راوست حکومت کو آئینی ترمیم ترمیم کول غواړي او د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن مرستې ته ضرورت لري. حکومت په بدل کې مولانا ته څه خاص ورکول هم نشي. وفاقي وزارتونه ورکول شي خو مولانا په پارلیمان کې ډېرې کمې څوکۍ لري. د آصف زرداری ګوند پیپل پارټي په بلوچستان کې حکومت کوي. هلته د مولانا کسان ځایولی شي. دا د آئینی ترمیم لپاره د هڅو پیل دی. صدر زرداری په شپږشتم اګست تکمیل اسمبلی او په اوویشتم اګست سینټ غونډې هم راغوښتي دي او ځینې تجزیهنګران وایي چې په دې غونډو کې به سپریم کورٹ د ججانو پاړه په آئین کې بدلون کیږي. خو د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د ژورنالستانو سره د خبرو په وخت دغه اوازې رد کړې او پسغره دی وویل چې د پارلیمان غونډې د ورځو د پوره کولو لپاره راغوښتل شوې دي. هغه وویل چې حکومت دستي په آئین کې د بدلون هیڅ اراده نه لري ځکه چې د دې لپاره په کار رای هم نه لري او بل آئینی ترمیم پارلیماني کمیټې ته هم لا نه دی وړاندې شوی نو پارلیمان ته به څنګه وړاندې شي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن د ملاقات په حق له مشال رادیو ته وویل چې دا د حکومت مخالف کون تحریک انصاف یواز کولو هڅه ده.
کاری درسی چې مولانا چې کوم دی هغه یو سو میاشت خو هغه عوامي سیاست وکړ لیکن هغه آخر کار هغه یو جوزل بیا چې کوم دی خپل هغه روایتي سیاست دی چې کوم هغه پولیټیکل سټایل دی هغه طرف ته واپس راغی او مولانا فضل الرحمن هغه هم چې کوم زرداری سره ملاقات دی نو دا چې کوم دی دا د آصف زرداری سره ملاقات نه دی دا د اسټیبلشمنت سره ملاقات دی او د دې نه دا ظاهریږي چې د مولانا د اسټیبلشمنت هغه دوباره په یو صفحه باندې رالل او پی ٹی آئی خلاف چکم اقدامات دی آغی کے منور سختی رات دیش.
دا صدر آصف زرداری او دا مولانا فضل الرحمن دلی دون یو ورځ وړاندې دا حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم دا مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او په پارلیمان کې د یو بل سره په مرسته کولو او د دوی په وینا دا حکومت د متنازع قانون سازۍ په مخالفت کولو راضی شوی وو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د آئینی ترمیم نه علاوه هم د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن ملاقات ډیر اړخونه لري.
بې مقصد ملاقات نو، خبر دام کی کنا چے ٹیکنوکریٹ یو حکومت راشی کی دیر پا یو دو میشت بعد دا حکومت وائنڈ اپ شی بل حکومت راشی بل سیٹ اپ راشی انو ددی دوارو سیاست دانان یو زائی کی دل دس مقصد نہ خالی ندا
پشلم اگست پڑر اسماعیل خان کے دا جورنلستان سر دا خبرو پا محال مولانا فضل رحمان ویلیو چی دا خاغا گوند با دا حکومت دا مخالف و گوندونو اتلاف برخا نجوڑی گی او دا حکومت خلاف با یواز تحریک چلوی دا یدوان ورد چی دا تحریک انصاف دا تیر حکومت خلاف جوڑ شوی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ مشری هم مولانا فضل رحمان کولا او گوند دا عدم اعتماد تحریک پا نتیجہ کے دا عمران خان دا حکومت ختمیدون پس دا شبا شریف دا حکومت برخو خدا تم فروری دا انتخابات پس لخپل اتحادیان و بیل شو او دا پوزیشن پسوکیو کی ناست راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دا اردن کو پپی خبر کے مازیگر سلونی بجی شوی دی اسرتا دا مشال مرکا 19 پروگرام اڑان دیکھو نن په پرونه کې ملما د پختون کامی جرګې مشر خالد ایوب دی نن موږ د مردان د شیرګړ کلی دی او په فلسفه کې لوړې زده کړې کړې دي ایوب له تیرې یوې لسیزې راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي د ده پر ژوند او کار ورسره ګل ایاز مرکه کړې ده نو راځئ د خبرونه واورو
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایاز هم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی له خولې نه اورو نن دا سره په خبرونه کې پښتون قومي جرګې مشر او چیرمن خالد ایوب صاحب ملمه دي خالد صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي
السلام علیکم رور څنګه لاله ښه دي ټیک ټاک
ډیر زیات مننه تاسو د وخت نه ما ته پته تاسو ډیر زیات مصروف هم یې لکه څنګه موږ اوریدونکو ته وایي خالد ایوب صاحب چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ اکثر تاسو زمنګ په خبرونه کې مراشي راپورونو کې هم راشي خو ډیر کم ازمنګ اوریدونکو داسې دي خبر چې تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی وي
تاسو دې چې زما تعلق خو د شیرګړ سره دی چې کوم د ضلع مردان یو تحصیل دی هغه سره زما تعلق دی او هغه نه ما شوواله ما الف تیر کړی دی بیا دا هغه نه پس زراغلی ما شبقدر تا شبقدر زما پلار چوکی پولیس افسر او زمونږ نیکانا په شبقدر مټه مغول خیل کې ونه موږ دلته کړو بیا دا هغه نه پس ما د شبقدر سکول کې سبق ویلی دی او د ادیسو په سکول کې ویلې دی میټرک چې ما د ادیسو سکول نو کو اسلامي کالج پېښور تر عالم په اسلامي کالج کې ما سلور کال تیر کړل او د پری انجینیرینګ سبجیکټ مې ویلې هغه نه پس بیا ایم اے فلسفه ما وکړه دغه زما تعلیمي کیریئر دی او ایم ایس فلسفہ بیا ما ګوډ سیکنډ ډیویژن کې کړو
خا جی خا
زه زمات کنټرول تعلیمي کیریئر دی پیدا غي نه پښ چکم دی نو زه پر عملی میدان تر عالم نو د سرکار جابز په موږ سره وخت پورې کوشش وکړو
خا جی
او دا غري شوتو نو دا ایزونو میزونو ما تقریبا مغری په دې کې واله بیا ما
کم کم هغه کې وای تاسو په سرکاري محکمه کې وای تاسو
نه جی محکمه کې نه پاتې شو ما اپلای کړو خو زموږ او زه نه پاتې شو بیا د خپل ریسټورانت بزنس تر عالم
ها
نو ریسټورانت بزنس مو کو بیا غیر پسما شادي حال کولو کو نو دغه زما د کاروبار او د روزګار ذریعہ و لږه سره اوس د پټي په پټي کار کوم نو اوس مکه اخلا خرڅوا داسې ټایپ یو کار کوم لکه مته دی چې د حکومت یا د چا امراتو ته یا د غي یا د قوم په څو ته نیو ناس خپل ګټو او خپل خرو خپل مهنت سره کړی دا او یو کردارم پر خو دی چې د خلکو اعتماد کې شته
خالد ایوب صاحب څنګه تاسو خبر وکړه د فلسفي سټوډنټ وای زده کړې مو وکړلې سرکاری نوکری مو نکړله کاروبار ته راغلی بیا د خیالم څنګه رالی د پښتنو د یووالي لپاره د پښتون قومي جرګې د بنسټ د دې کې خودو کم هغه عوامل چې تاسو وه سوالې چې تاسو داسې یو پلیټ فارم او داسې یو غره غون
د ټول نوم به خدای چې ما کله ایم ای فلسفه کول نو ما ته د پلیټو یعنی د افلاطونی یو قول یاد
خجی
هغه دا ویلي چې فلسفر شوډ بی د کینګ اف د سټیټ هغه ما په دې سوچ کړو مې کې دښتا مې الیکشن کې بیا به د سټیټ چینج جوړیږي خو ما ته لیټر آن دا پته لګی دا چې نه فلسفر با د ملک په اقتصادي په سماجی په سیاسي په لقوامي او په ډومېسټک چې څونه ایشوز دي په دې ټولو باندې به د ده یو ډایمنشن سره نه په سکس ډایمنشن سره به د ده نظر
لکه هر اړخیز تاسو
لکه تاسو یو د میډیسن یو بوتل
راواخلئ
تاسو وګورئ د هغې شپږ اړخ یې زمونږ په جون کې چې کوم سړی وي چې هغه ډېر زیات عام خلقي نو هغه د یو اړخ نه ګوري خو چې دې کې قابل خلقي نو هغه دوه اړخ نه ګوري ځکه مونږ هغه ته قابل سړی وي خو بیا یو ډېر زیرک سړی او ډېر انتهایی پوه سړی نو هغه بیا د درې ډایمنشن یا د څلورو ډایمنشن پوښتنه کوي او بیا دې کې چې کوم سپرنیشنلي نو هغه د سکس نه علاوه په سیون ډایمنشن وکړي خو هغه هم بیا کرامو او دا چې په سکس ډایمنشن کې راشي نو دا یو پیک وي لکه دا انسټاین لیول خلکوي د شیخ سادی صاحب ته کې خلکوي چې هغوی معاشره کې د هغه د معاشرې ډاکتران دي هغې یو یو شیر یو یو حص چې کوم دی اسټډي کوي او د هغې نه خبردار نو مونږ هم په دغه حص باندې د معاشرې چې کوم تکلیف دی لکه زه چې اوس د شپې سبله به نو ماته د غریبانو د خورانو د جرا د کونډو د وینو چې کوم خپل عزتونه خرڅوي د هغې چغې زما غوږ کې اورېدل کېږي ٹھیک شوه اوس په مشرانو یا د ملک واکدارانو په غوږونو کې پاتې ورکړي نو هغوی به خبرې او جرا فریاد به نه اوري خو چې یو سړی لږ شانتې احساس لري هغه دا وایي چې یاره زه د یو الله بنده یم چې زما بل رب نشته او دا ملک چې کوم دی د دې اصلي واکدار زه یم د دې اونرشپ واخلي د خلکو اونرشپ والی د انسټیټیوشن اونرشپ والی پوه شي یوازې دا اونرشپ نه چې ستا خپل ملک دی ستا ګاونډ چې دی د هغې پته لکه فار اگزامپل د ګاونډیانو د عزت خیال اوساته نو الله تعالی به ستا د قوم خلکو ته په ګاونډ کې روزګار ورکړي د هغې سره به تجارتي معاملات کېږي او که ته په اګریشن باندې راځې ټول عمر په غصه باندې تېری او ټول عمر تبیانې راولې او ټول عمر جنګونو طرف ته راځې نو دا د معاشرې او دا د نظام د بهترین نظام دا حل نه دی تاسو چې په کوم ملک کې ناست یې نو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا به ښه نه وي چې دا د پښتو چینل تاسو د خپل پښتونستان نه چللی نو تاسو ناست یې د جرمني په یو ډېر ښکلي او پرومیننټ ښار کې او هلته نه چې کوم تاسو دا سیستم چلوئ نو د دې په شان هم څه مجبورې خو وي که نه خو دغه سیزونو ته مونږ ګورو چې بهیي
هغه عواملو هغه کړی وی هڅولی چې تاسې داسې د پښتون قومي جرګې هغه کېښودو بنیاد کېښودو
بالکل بالکل پښتون قومي جرګه چې کوم دی عامه جرګه خو چې مونږ ګورو نو هغه په دې طریقې سره چې بهیي د دوو کسانو سوله دی وکړه
بالکل وو
یا زیات نه زیات چې کوم دی تا خلک په دې دوکه کې چې یاره ته فلاحي کارونه شروع کړه مونږ چې فلاحي کارونه کوم کوو هغه بیسیکلی ریاکاري ده هغه فلاحي کارونه نه دي فلاحي کارونه دا دي چې سټیټ ته چې مونږ کله ویلفیئر سټیټ وایو نو د سټیټ دا ریسپانسبلټي ده چې هغه به د هغې چې کومې ادارې جوړې کړي نو هغه اداره په یو عنوان باندې د هغې تعریف شوي چېره دا دي لکه ځنګلات چې نو ځنګل به کنټرول کړي نو دلته چې محکمې ځنګلات نو د ملک ټول ځنګل یې ووالې دا ما تاته یو ورکوټ اوس محکمې صحت دی نو په کار چې صحت دی ټولو ته ورشي تاسو نن سبا لاړ شئ زمونږ چې کوم ویسټ پروډکټ دی د هسپتالونو هغه په دوباره ریفاین کېږي او هغې نه د حکومت نه والله تر لاندې سطح پورې خلکه پیدي اوچتوي
هغې ته راځي خالد صاحب زما چې کله تاسې دا هغه کېښودلو نو څومره تاسو ته کوم کوم چیلنجونه مخې ته هغه وخت کې پراته وو چې کله تاسې دا قومي جرګه جوړه کړله
ګوره زه د ټولو نه لومړی خو چې کوم دی نو مونږ چې کله قومي جرګه جوړه کړه نو مونږ د قوم آګاهي او شعوري فکر باندې کار وکړو
صحیح
هغې کې مونږ دا وکتلو چې خلکو ته دا وویلې چې بھائی انټرنیشنل اسټبلیشمنټ څه ته وایي زمونږ د ملک کوالیفاید کسانو ته دا پته نه وه چې انټرنیشنل اسټبلیشمنټ د هغې اگزیسټنډ شته او شته په دې ملک کې تاسو ما ته دا نه شئ ویلې چې زمونږ یو منسټر هم چې ته دا خبره کړې د 2015-16 نه وړاندې او قومي جرګې په 2010 کې دا خبره وایستله چې یاره زمونږ چې کوم اسټبلیشمنټ دی دا تاسو چې ورپسې اواز کوئ نو د دې دا د انټرنیشنل اسټبلیشمنټ په گرفت کې دی زمونږ چې وسایل دي دا د بین الاقوامي ادارو په گرفت کې دي زمونږ ملک چې دی د آی ایم ایف په گرفت کې دی په دې باندې مونږ یو لیکچر او یو ټایم واغستو لیټر آن مونږ قوم ته یو آگاهي ورکړه لکه مطلب دا چې پاتې سیس په مثال سره بیانوم اوس آی ایم ایف ته مونږ دا وایو چې آی ایم ایف د ټولو نه غټ ظالم دی زمونږ پاکستان کې دا یو نریټیو دی مونږ چې کله ریسرچ وکړو نو آی ایم ایف ظالم اونه خو ته دا د 2023 او 24 ریسرچ دی چې آی ایم ایف یا ورلډ بینک چې کوم دی دا ډېر ښه خلک دي د ټولو نه غټ فراډ چې دی دا زمونږ په دې ملک کې پروت دی هغه څنګه مثال په تور زمونږ ملک کې شپږ یا 3000 ارب ډالر قرضه واخیستلی
بالکل
دا یو مثال شو دا ایم ایف نه واغستله ایم ایف دا وی چې ما تعالی درکړ نو په دې ځای مناسب تل غواړم دا فنډامنٹل رائټ دی دغه بزنس حوالے سره دا یو رائټ چې هغه ته ماما زوی خو نه چې تعالی په فری کې د له پیسې درکړي نو هغه هغه تا ته وی چې ما تعالی دا پیسې درکړي او دا به تا سره کال دوه کاله درې کاله دا ټیوی نو ته مالا دونه وخت پس دونه فائده براله راشي یو خو د ټولو نه امید دا ده چې زه خالد ایوب زه په قرض باندې بلیف نه ساتم نه په سود بلیف ساتم ته زما په سر باندې سټیټ ولې قرض اخلي چې زما نه د خوښه یو
صحیح ده
اوس خبره دار کړې ته ما ته دا انټلیکچوال بیان کې چې نجی دا خو د فرد خبره نه ده دا خو د سټیټ د افیر چلولو د پاره موږ سره پیسې کمې دي او چې تا سره پیسې کمې دي نو چې تا شپږ زره ارب ډالر واغشتل قرضا نو بیا ته د آی ایم ایف دا شرطونه ولې منې چې هغه تا ته وایي چې په بجلی په ګیس په پیټرول په دې کې خپل انکریز وکړه اعتماد نشتا تیو غل گورنمنٹ تیو غلط گورنمنٹ تو ڈاکو تو ملک چکم دی لوٹ کے تو ملک پہ قرضوں کیا چاہے تو ملک غلامی طرف طرح سے دستا سٹیٹس تے پدی باندھے منگا قومی جرگے ڈکلریشن ورکر دے چھ دا غداران دی دا ملک چلی اس پک ذرا ڈالر اس ردی سے پیدا ہو رہا پک ذرا ارب ڈالر اس ردی کئی سا جیسے کئی چکل دی بجلی کی انکریز او کی نو ستاسو پا ذہن کی دا خبر ہوئی چکل پی نشپگ میں اشتے دے کے دوی لکا 100 or 120% انکریز ہوکو لگ ذہن کی دارا والے دا 100% انکریز مطلب دا دے چی سو دا دے خپل قیمت تے اور سو پر ما سیوا واغش پاو دارو منی سو چی نہیں دے کہ خود دے ملک دے بجلے اخراجات دا دفتر و عرصہ پکی موجود دی دا اضافی چی تا واغش تل پدے کہ خستا یو پیسہ میں اخراجات دی دا خود تعالی کا بدماشی اوپر چینا دا شی سیوا ما ڈبل پا دا بچائے ما سلطنت میں دے فرمان میں دے ما خبر یو خبر اوکرا تا تا دا اختیار چادر کرے دے او دے کے زمونگا جوڈیشری انکلوڈنگ سپریم کورٹ آغا باوجود د دینا زه د قانون سټوډنټ نه یم زه نه خبر خو ته د دنیا د قانون دانانو نه تپوسو که چیرې یو ملک 100% انکریز کولی شي دوی ته اختیار دی د 2-3-4-5% اغم
خو حکومت دا هم وایي خالد صاحب چې موږ کفایت شاري لپاره ځینې شوبې وتړلې دا مکل اقدام وکړل خو په ځمکه باندې خو بیا حقایق بدل دي
دا سیدا چې اوس زموږ پروینشل ګورنمنټ چې کوم دی نو ترقی سیزونو باندې کټوډه چیرې دا مونږ بالکل بند مقصد یو دی انفرادی طور باندې کفایت شاري زما خپل کار دی چیرې زه د ټوت پیسټ چې کوم فل لینت دی د هغې درې سی کټ کما او په یو حساب باندې زما غاښونه پاکېږي نو وای شوډ آی سپینډ چې کوم دی یوټیلایز 70% ایکسترا نو مطلب چې دا خو زما کورنۍ ډومیسټک مسله ده او کله چې سرکار د اسپتال د دستانو په حوالے سره چې هغه د 80 کروڑ روپو دستانې نیوي او پاگے باندې سرکار ₹1.5 crore روچتئی نو یو خو بزو زمون پختو کی یو متلو ازمام و مور و مکتویل وی بچے گٹین دن کی خی کے ساتھ دن کی نو مونگ با ماشومان و مونگ با تی موری گٹین دن کی خی چیوری گٹون والا بے خرو کنا ما چایی نا بچے وی ساتھ دن کی خی نو ما چایی چی موری مونگ فدی خبر نا پویدو نن مونگ تا دا پتاو لگی دا چی کستا دا کور یا ستا دا وطن یا واقدار دا مشاورت سرا پا سلام مشورا او دا خلق و پبلک انوالمنٹ پا کی کئی نو دا یقینو ساتے چی دا یو ارب روپو کار با پا 5-6 crore or 10 crore کی دن نکی پا ہر کار کی بلڈنگ نی جوڑی گی چھے پاگے باندے بخا بخا یو فکس ڈیماؤن دے آبا پی لگی سو سیزو نے چکم دی میجورٹی آف سرویسز لکو شو سرویسز کسی دی او ما ته یاره سار نو درګه دما سره دا سیزون او چتور او چرو دا خدمت کو بازار ته لاړ شه دی باندې خو دما پیسې نه راځي بس ما باندې صرف چیو ډوډۍ خورا زه به تعالی کار کوم دا کرنګي د سټیټ په افیرز کې چې کله پبلک انوایټ لکه اوس ما ڈی آر سی سسٹم جوڑ کر دے پتہ خیبر پختونخوا کی تاسو ته علم وی
بالکل
او ڈی آر سی سسٹم چې کوم دی تخلیق مونږ کړو او هغه کې مونږ سره مونږ ته یقین وکړ مونږ په پولیس تاړه کې چادا نه دی ویل چې ته انسان کې حیوان تب تک شوی دا یو گلاس او بوس کا مونږ بازار سره بوتل او مونږ با دا تاړه عملدار نه پیسې ورکړي چې والد بچی دا 100 روپے په دې سموسه او چیروڑا او چټونی مو سره مونږ هم پکې دانا دانا راکې
بالکل
هم طریقې کارو خو مونږ ډیلیور کړه مونږ دا ګور مونږ خپل جیب نه پیسې خرج کولې کړه مونږ ریزولو کې سونه 1076 دا زمونږ 2014 نه چې کله مونږ سٹارټ واغستو په ڈی آر سی سیستم کې نو مونږ 1076 د خیبر پختونخوا صرف د 500 تاڼو نه چې مونږ دونه ڈیولپمنٹ نو کرے ایکسپینشن نو کرے دا 500 تاڼو نه مونږ 1071 کیسونه ریزولو کړل په یو کال کې دنه تن او ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کم دے 22 لاکھ اور 25 لاکھ اور 30 لاکھ روپے تنخواہ گانے والی مفت بجلیاں اخلی اسکارٹس اور گاڑی بسر روانی امرات اخلی اور ابھی ڈلیور کئی نہ ابھی یونی سل کی سنم نشی دے آپ
کو
تمہارے ہوئے ماہو پہ
حاضری گو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخ کا تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب تستا سی لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر سو خالد ویب صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. خالد صاحب کوم ګورو په ساسو چې کوم د پښتون قامی جرګه د دې فعالیتونه په ډیر زیات په مخکې راتل په نظر وراتل د غبې کولی غونډې ویم کولی نور هغه هم وو اوس ولی اغه رنګ تاسو اوس ما غرنګ فعالیا او کنه اغه فعالیتونه تاسو کم کړی دي
یو پیرا جوڑا کرا بیا دیکھی مختلف قسم طبقات رالل ٹریڈ ونگ پہ گرا گئے بیا ناکام شوا بیا گئے نا پس منگا لکہ ناکام نہ شو خمونگ سٹڈی شو بنا دکھا چھے یو کار سٹیٹ پار بن روپو کی یو منگا چھے کم دے دخپل ورکوٹی کاروبار نا پیسی روبا سو پائی باندے کو تو دا سٹیٹ سسٹم انڈویجول سطح باندے شو فتح کولے خوال الحمدللہ چھے اللہ مدد و مرفتیال سڑی سروی تو بیا دے کٹے کٹے سٹن دے زمونگا شروع دا اوس چکم دے خطرناک فرقو چی مونگ پا ملک کے احتساب کو او ملک نظام چی دے دا پا غلط لاسونو کی دے او کم ادارا ہم دا قومی وسائل چی مونگ اچتائی نو آغاب دے سر ظلم کئی دا دا عوامو دا فیدے دا پارا چکم ادارے جو رشیوی دی آچے کار نکئی آبا ختمی گی او ملک چکم دے آبا مونگا بہترے طرف تا رسول وارو ظالم بچی کم دے عدالت سے سلی نے کی مونگے پہ کمبوں کے راز بڑھا دو مونگی اوڑے سخت سٹیٹمنٹ پوچھ تو آگے باندے عوامی پذیرتی دیر دیرے کی شروع دا ہو مونگا یقین ہوں کہ چھو مونگا سٹیل میں راکتے مونگا کنٹرول سن لکھو یعنی دیل واد وزیرستان وانا بنو دی خان دا مختلف علاقوں مونگتا تا دی خلق کا روان دی او آگی دا آگی نوٹیفیکیشن سے کندے دا تا سوچل میڈیا باندے ہوں گورے او زمونگا دا پیج دا تاسو ڈیٹا والے نو تاسو پتو لگی دی وقت پوری مونگا پا یونی و میاشت چی 450 زمونگا مشران آر کرتا چی آغا دی ملک تا دا ملک پتر چے کی داگی یوڑی اہم کردار دے
no.
آغی لگیا دی مطلب مو سر شاملی گی او یوڑی لوی قوت مو سر روان دے او دا بلو رسمو سر منظور پشتی دن پاکی ملاو شو آغی هم یو پریاد روڑے و چیرا دا خبر د سیدا پای کې اعلان کې اراده ته وشو موږ هغه ټول اعتراض ته باوجود چې کوم دی چې موږ له به هر سړی راضي او هر سړی به موږ هغه ته تسلی ورکو چې او دا ستاسو ملک دی او دا قومي جرګه چې کوم دی دا ستاسو په بهتره کې به یو ډیر ښه رول دی.
خو خالد دیب صاحب څنګه ګوري تاسو څنګه تاسو خبر وکړه د منظور پښتین خبر وکړه هغه هم د پښتنو لپاره د یو د رښتینی د معلوماتو د راغونډولو یو پریکړه کړې ده یو هغه کړې ده نو څنګه ګوري تاسو د هغه مبارزې ته تاسو وته سر ډاډ ورکو
یار جی موږ د څه دی چې موږ هغه نه یو د خبر یو کړی چېرې د ټولو لغټه خبر ده چې د پاکستان د ماتولو ایجنډا خوستا نشته یو یو پی یو بل سړی دا سوال کو چېرې مطلب تاسو زموږ ملک دا چټمې اداري دی یا دې پستا خبرې اترې کوي نو هغه کې څه دی چې د ادارو پر خلاف کوم خبره کوم هغه هم کوي دا څه خبره نشته خو د ادارو خلاف نه کوم موږ هغه ته دا ویلي چې یاره د جرنیلانو د پالیسۍ خلاف دی ما لکه سپورت زموږ یو انسټیټیوشن دی دا په ما باندې ګران دی او د دې د یو یو فرد حفاظت کول او د دې خیال ساتل دا په ما باندې فرض دی خو په دغه اداره کې یا په جوډیشري کې یا اني ادر انسټیټیوشن کې چې څو کوم غلط کار کوي نو هغه اکاؤنٹیبلیټی ته موږ راوړو. نو موږ وایو شرط دې کې ملک د ماتولو خبره چې پکې نه نو ستا چوکې قومي سٹانس دی، ستا کورونه روان شوي دي، ستا په وسایلو باندې خلک لګیا دي. موږ د دې خبرې مرستیال چې کوم دی د وزیرستان خلکو سره هم کړی دی او تا سره به انشاءالله هم موږ کوو چې کوم زمونږ جینوین چیزونه دي. ګوره دا یوازې سټیټ ته حق نه دی اصل چې هغه دې تپوسونه کوي، دا زمونږ خپل ریسپانسبلټي ده چې موږ د دې اونرشپ والو موږ د خپل سټیټ د اثر چې کوم خلک غلط کار کوي د هغې نه موږ پوښتنه وکړو.
خلیدیب صاحب، د پروګرام د پاشې بي هم دي، ستاسې په نظر مانی حل څه دی؟ څنګه تاسو ویلی تاسو خپل حل ځری هم کوي، نور هغه سره هم کوي؟ په ګرد په خیبر پختونخوا کې موږ ګورو خلک هم اوس هغه شعور بیداری پکې راغلي د خپل حقوقو لپاره راپاسي. نو په دې کې ستاسو چې کوم د قامی جرګې کوم رول لري، هغه په کوم ځای کې ګوري او څومره صحیح حکمت عملی لري د راتلونکي لپاره؟
زمونږ سرات ایکسپنس دی، مونږ ډیر سیمپل طریقې سره پرشتیز راغشت دی. مونږ یو کمب جوړو چې پای کې صرف سټڈی را ځوړندې ساده خبره تا کومه، او هغه مونږ عدالت ته وایو چې کته چر خپل پاورز نه استعمالې نو زه دا کمب استعمالوم. څه وته ما ورای آئین وی او کار څه وته نوم ورکې کنه، ځکه چې اسلامیک لا سره دا کمب کې چې بخل کرا ځوړندل هر بچ کمبې ملک سټ کې دو کته آی پی پی مونږ وایو چې مونږ اوس پورې پروپګیشن پدې کې
خو نور لارې نشته. دا خو د تشدد یو لار هم ده. ایوب صاحب
نه نه جی بالکل سوفی سے اتفاق ہوا جتا خبر رکھو مونگ پہ کلم باندھے اوکار کو مونگ پہ جرگا باندھے دلیپ ساتو مونگ پہ رول آف لا باندھے مونگ سپرمیشی آف جوجیسی باندھے کار کو مونگ داوئی چی دا آئین بالا دستی دیوی اچھے کل دے کہ دا ٹول نوی طرح تو ویچی بیابس تکو ڈنڈا بور پسی نہ رالو نو مونگ دے کے مقصد دا دے چی کلا پہ مونگ یو شرط پیش کو لکہ مثال پہ طور چی کلا میں اسلام کی جنگ کے دونوں آگی تے بیوی چی تاسو سرینڈر شے تاسو دا خپل ملک نا دا ظلم نظام لڑے کے چی سو پوری با آگی او نو نو کڑی دا اسلامی فورسز با پا آگی باندے حملہ نہ کولا. گور جی دا زمان ملک تے زمان ملک تے چی رول آف لا سو ڈسٹر پی وائلیٹ کئی زب آگا اکاؤنٹیبیلیٹی تا نہ روڑا ما چی اکاؤنٹیبیلیٹی تا روڑا ما نو عدالتی چی پریگی دی بیا با سرزا سکوم خپلو کی لگیو لکہ آیا زب قوم پی نرا پاسم چی قوم
خو چکل قوم راغون شي او کله تاسو سره یو فورس وی نو هغه ته خو ریاستونه هم بیا کینی که موږ وګورو د بنگلاديش مثال تاسو
اوس تا خبره وکړه موږ ګورو موږ پاک آرمی ته وایو چې موږ ستا پشا نه ودرې ګو تر شته موږ پشا ودرې ګا موږ جوړی شي ته وایو چې ته موږ پشا باندې ودرې ګا او پشا په دې ودرې ګا چې موږ به تاسو سره سيزونه کیدو هغه سيزونه تاسو ټیک کړي نو موږ دا څنګه چې ته دا یو ته پسند ګروپ دی یا دغه دی موږ دا زموږ ملکی ګور په فارن کنټریز کې ستا په یورپ کې چې سره وایلی شروع کی لا عربیا انٹرویو اور اسے پا فارن کنٹری کے چکلا یو سڑی پر روڈ وائلیشن کی داغل ولی سزا ورتی پکارے چا ماف تک سزا مونگا ور کول واڑو اور دا بہ ترو عدلیہ ور کو کو عدلیہ خپل کار نہ کی تو بیا بس کو یو رولز کو مت خپل ایگو کرا یو رولز کو مت خپل ایگو نو دا زمونږ یو مسله ده. دا خبره دا ده چې د ملک یو ډېر سترانګ انسټیټیوشن دی چې هغه ته موږ وایي آرمی او جوډیشری زما ریسورسز دغه دی نو چې کېږي او زما د علاقو خلکه چې کم بیا به ډیپرایو ساتلې کېږي هغې ته حق نه ورکړل کېږي. بس ما ته وایي چې دا خلکه رابلو رفی پایپ پاچ کړی دی ویم چې ښه کار یې کړی دی زه خو د هغې مخالفت نه کوم. دا وایي چې رول آف لا او د کانسټیټیوشن سوپرمیسي چې هغه به څوک ویلی چې طاقتور بیا زه به ورته یم چې بیا پبلک د هغې نه زیات طاقتور دی. زما د دې تورې خبرې مفهوم دا دی موږ یک دکتا سے نہیں پوچھے یو سڑے بو واقعی موږ دسه در طرف تو کو نہ یو سڑے بده
ودا تاسو اوس د دې تشریح وکړه لا په اخره کې اوریدون کو دا وسه پیغام می ټول پښتنو لپاره
زما د ملک چې کوم خلک دي آی تدادی چې زه په زه خپل جرګي جوړ کې او راغون دا وکې زه په دې جرګي جوړ کې راغون دا وکې او د خپل علاقې چې کوم دی یو هیپار جوړ کې مثال تا علاقہ بلکنګا یا تا علاقہ دیرلا په دیر کې د ګیر چا پیر کې څو تاسو ګورو دی دا غیر ملګری واله تا دا غیر یو هیپار جوړ کو چې یو واسه نو د ټول ملګری به تاسو راځي او تاسو مټي به جوړیږي او تاسو مضبوطی به جوړیږي.
خالد دیب صاحب ډیر زیاته مننه تاسو دونه وخت وېستلو ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر مرسته
والی تاسو د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتون قومي جرګې مشر خالد دیب خبرې واورې دي په هم دې ځای د مشال مرکه رانغاړو په بل مشال مرکه کې بعد پښتون د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربا ګلیاست اجازه ورکړي پل ویلا مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورست
مشال ریڈیو دا
شنن گرہار دیکھ مستور ماتھرال تازہ تازہ